سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د اوقاف پیکان د تخنیکی پیکار د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کو مجله په خبرونه پیلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلی کرزي په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې تر څنګ لیکلی دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان 3 فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساینس پوهې په مشرۍ ترسره شو. د پخواني ولسمشر په وینا د هند د دې ستره پرمختګ عامل تعلیم او تعلیم ته توجه ده. د هند فضايي بیړۍ چندریان 3 د چهارشنبې په ورځ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کېناسته. طالبانو د ایران د تسنیم آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بنده خوشی کړه. د ایران د تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانز بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تیر اونۍ د شنبې په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل هوایی له ډګره بیرته ایران ته ستنېده. د اوکراین یو سیمه ییز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په ننني برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي دي چې د خارکیف په ختیځ کې د پودو ولي کلي پر یوه کافي شاپ توغندې ولګېد. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. څو موده وروسته پودو ولي سیمه روسیې اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونه په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په 13 سپتمبر میاشت کې ونیوله. روسیې نن سهار وختي په مسکو باندې د بي پیلوټ الوتکو د برید خبر ورکړی دی. د روسیې تاس دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې برید لامل د مسکو په درې وسلي هوایی ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره الوتنې بندې وي. د مسکو ښاروال ویلي دي چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکي په فضا کې نسکوره شوې ده. دا سیمه د کرملین د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستورمزلی نن د نړیوالې فضایي مرکز په لور روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلور نورو فضانوردانو سره ځای ونیسي چې د مارچ له میاشتې هلته دیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي، یو جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریدا کې له کیډني فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریمه سیالۍ نن ترسره شوه. تر اوسه د پاکستان له لوري افغانستان ته د 208 منډو هدف ورکړل شوی دی چې د پاکستان اته لوبغاړي اوټ شول. او اوسمهال د دمه ده چې له دې وروسته به افغانستان د بیټنګ لپاره میدان ته ښکته کیږي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډل ترمنځ د درېمې ورځنۍ سیالۍ پچا لوبډلې پاکستان لوبډلې ګټلې وه او توپ وهنې وکړه چې 208 ټارګټ یې افغانستان ته ورکړ. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. په باوري چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواک پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاته کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. که طالبان په افغانستان کې خپلو سختو پالیسیو ته دوام ورکړي اغېز به یې د افغانانو په ژوند څه وي. باندې په دې اړه به درته مرکه ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دی چې د پالیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
همدارنګه دا به هم راسره واورئ چې د پالیو پیښې په تېر یو کال کې په کوم ولایت کې زیاتې وي. د دې راپور هم شته. دا به هم راسره واورئ چې د بشر خپل نڅار سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنې پر طالبانو فشار زیات کړی چې د ښځو د حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. او په سافټویرونو کې به دا راسره واوري چې د سنګاپور د ټکنالوژۍ پوهنتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان دوو پښو په مرسته باندې چارجېږي. دا نړۍ مسایل هم شته. منتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخامخ و. د دغه سازمان ماموریت پر ویب د تیرې ورځې په خبره کړې لامې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته ول افغانانو ملاتړ د متحده عربي د متحده اماراتو په بخښنې سره د متحده ایالاتو یو بیړنۍ نمرې توپ دی. په لامې کې راغلي دي چې د ښځو په کار د طالبانو د حکومت محدودیت مرستندوی موسو هغه وړتیاوې کمې کړې دي چې ځینمنو افغانانو ته مرستې رسوي. تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه وړتیاوې کمې کړې چې ځینمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیر ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړه لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لاله وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی و. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي د خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو توویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نست خلق بے روزگاری لوجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلته ورس پورز غریبان خیرات خوران زیاتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول پیل روسه په دې هواد کې بی وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاده شوی. د روان میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر اپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه هي د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونشي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. که طالبان په افغانستان کې خپل سختو پالیسیو ته دوام ورکړي اغېز به یې د افغانانو په ژوند څومره وي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
موږ ټول د دې شاهدان یو چې د تېرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان اقتصاد او د افغانستان خلک د همدې بشري مرستو په تکل باندې روان دي. یعنی افغانستان اوس داسې پیاوړی اقتصاد نه لري چې ودی شي کولی د خپل د وګړو ضرورتونه دي پوره کړي او نه هم د طالبانو حکومت کې دا ظرفیت شته ده چې دوی دې وشي کولای د کار زمينه او خلکو ته د ښه اقتصاد زمينه برابر کړي. همدا بشري مرستې چې په افغانستان کې نن سبا روان دي او همدا بشري مرستې چې افغانستان خلکو ته دیوي مړې ډوډۍ جوګه شوی دی. خو کچېرې دغه پالیسیانو له وجې نه دغه بشري مرستې په افغانستان کې وقف کیږي یا له منځه ځي، ضرر یې بېرته د عام او ملکي خلکو لپاره دی. په دې ځکه چې ملکي خلک نن سبا د هغوی د کورنۍ وګړي د کار زمینه نه لري، دوی همدغه بشري مرستې یا دغه نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دوی د سر بشري مرستې کوي یا همدوی په توکل سره روان دي، همدوی په مرستو باندې ژوند تېروي. نو که چېرې اوس دغه پالیسیانو له وجې نه دغه بشري مرستې په افغانستان کې ودرېږي، دا په دې معنا ده چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران ته روان دی، افغانستان د لوږې بحران ته روان دی. بیا به موږ څو کلونه وروسته د دې شاهدان اوسو چې افغانستان د نایجیریا یا د نورو سومالیې څخه بتر وي. اوس که افغانستان کې دغه بشري مرستې وقف کیږي ودرېږي، نو ضرر یې د حکومت نه او د دغه ارګنایزیشنونو د خلکو نه عامه وګړو ته ډېر دی. ځکه دغه بشري مرستې د ادارې چې دي دوی موږ ته اړتیا نه لري، بلکې موږ دوی ته اړتیا لرو، موږ د دوی دغه مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرې د حکومت له وجې په موږ په عامو خلکو باندې دغه مرستې ودرېږي، نو وظاهره خبره ده چې ضرر یې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اقتصاد ته ده.
طالبان ولې خپل پالیسیو کې تغییر نه راولي په دغه برخه کې؟ خصوصا
طالبان جواب تکوي دنیا ته چې دوی خپل پالیسیان ډېر ولاړ خلک دي، دوی ډېر متحد خلک دي او دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ته نړۍ ته یو داسې پر قدرت وښيي. ولې په ځمن کې دوی دغه پالیسیان چې دي دا ثابتوي چې دوی د عقل نه څومره وروسته پاتې خلک دي، د تعلیم نه څومره وروسته پاتې خلک دي، او په ځمن کې دوی هیڅ ډول نړیوالې اړیکې په افغانستان کې نه مني. ځکه که چېرې دوی نړیوالې اړیکې په افغانستان کې منلې، نو نړیوال پالیسیانو ته به احترام درلود، نړیوال پالیسیانو به تطبیقوه په افغانستان کې. دوی یوازې په یو څه باندې عقیده لري چې هغه دوی خپل منځي حکومت ته، خپل منځي قدرت ته، او د دې په ذریعه باندې دوی کوشش نه کوي چې دغه محدودیتونو ته یو د پای ټکی کېږدي، کموالی پکې لر مخ پکې راولي.
اغلی فیس، دا چې دغه وضعیت تغییر وکړي او د خلکو ژوند کې یو څه بدلون راشي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې اوس وخت کې د نړیوالو اړیکو تطبیقول په افغانستان کې پکار دي. ټول نړیوال پالیسیانې عملي کول په افغانستان کې پکار دي. طالبان لپاره دا پکار دي چې د نړیوالو سره ډېر ښه جوړ جاړی ولري. د طالبانو سره پکار دي چې د نړیوالو سره دي یو ښه انډیوالي ولري، یو ښه دوستي ولري. دوی ته د افغانستان کې هرکلی ویلوي. طالبان دې ځان نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی اوس د دې ارزښت لري چې په یو نړیوال سټیج ته راشي. دوی اوس دا ظرفیت لري چې د نړیوالو سره په یو نړیوال شکل باندې رامنځته شي.
خاطر پردیس و چې د خزو د حقونو فعالې فريدي حفيظ سره یې په دې خبرې کړې وي چې چیرې طالبان په افغانستان کې خپل پالیسي او تداوم ورکړي اغیز پېڅوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو درې شپېتو افغانان نجونو ته تګ د مخنیوي په هکله د اندېښنې په ښودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغان نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په درویشتمه د طالبان حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسی له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 50 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمیر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم، البته در می سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټره شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینې لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم، خو دا دوه کلونه موږ ته د ډیرو کلونو په شان و. ډیره خواشینه کیږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوې یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یو پلینچلی مریم رسولی ازادی راډیو ته وویل چې د خوانځیو او پانتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللې.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلې شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړی زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پرېکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا خبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بیپلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاسو دولتي اژانس ته خبر لمخې د دې حملې له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، دیموتي دیووا او وونوکوفوا کې الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځنډول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکي په فضا کې نسکوره شوه. دا سیمه د کرملین د لویدیز په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکې د بریډ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې لمنځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهو بوفوویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. وروسته تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ، د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسیې ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګ کړي.
ازادي راډیو اوس به هم د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره د سی بیټری جوړ کړی دی چې د انسان د سترګو په وښکو چارج کیږي. دا چې څنګه لسمت سروانه یور
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتیدو سره هم مهاله د هغه جوړونکو کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژي په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کارونکو ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژي په هنتون د الکتریک او الکترونیک انجینری د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سی بیټری اختراع کړي چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړ شوی او پوشه د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړ کړی چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر 1 ملي متر کم دی. له همدې امله په حقیقت د انرژي د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د اسمویلو لپاره لوی مصنوعي سترګې کار واخیست.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګزند یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبت نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګزند یا پولیو وایروس 95 پېښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یو یې په کندهار، یو په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خدایاتی کمیټې د 15 غونډې په بیان کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په پانه خبره شوې و په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمیر 15 لیکل شوې و چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي هغه مثبت راشي دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي او دې ترڅنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي د دې لپاره واکسین ضرور راوړین دي.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل خو وایم یا شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزند د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او روزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. بل په لو بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلی دی چې د پولیو د پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په راپور کې.
د
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل دوستون سره مخ کیږو دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږیدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي. هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیبه څلور مورد به ورزي که کور ته راغلی به رسمن سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مکته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درزه نه وځي بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشه منیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولین وای اټاکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږم نیټه پایل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم.
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومانو ته د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دمر خلک نه او هغه و چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هموای واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لو تر اتوبجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.